ازادي راډیو یوې بلې خبرونه ته راغلاست قدر منوریدونکو. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي راډیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ایران تیره شپه په پاکستان کې حمله وکړې. سپاه پاسداران ځواک ته نږدې تسنیم خبری آژانس بیگانه وخت راپور ورکړ چې ایرانی ځواکونو د پاکستان د بلوچستان ایالت په زرغون غر سیمه کې د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه د توغندیو او ډرونونو په وسیله ویشتلي دي. امریکا، یو شمیر لویدیځ هیوادونه او ایران جیش العدل یوه تروریستي ډله بولي. د ډلې په ایران کې د څو حملو مسؤلیت منلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیگانه وخته په یو بیان کې وویل چې دا حمله په کلکه غندي. په بیان کې راغلی چې پاکستان د ایران لخوا د خپل فضایي حریم بې دلیله نقص چې په نتیجه کې دوه ماشومان مړه او درې نور ټپیان شوي په کلکه غندي. اعلامیې خبرداری ورکړی چې د پاکستان پر ملي حاکمیت تیری قطعا د منلو وړ نه دی او جدي پایلې لرلی شي. بلخوا د ایران پوځ د عراق په کردستان کې هم راکټي حملې کړي او ادعا یې کړې چې د اسرایلو هدفونه یې ویشتلي دي. دا بریدونه امریکا، ناټو او عراق غندلی دي. عراقي چارواکو ویلي د دې برید په اړه به چې یو شمیر ملکي وګړي پکې مړه شوي او شپږ نور ټپیان دي، د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي اوس مهال په افغانستان کې 21 میلیون وګړي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. اوچا پر خپله ایکس پانا په پرونی بیان کې لیکلي دي چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون یو ښکاره اغیز د څښاک د اوبو کمښت دی. د اوچا په وینا د افغانستان په دیرشو ولایتونو کې د څښاک د اوبو کیفیت ډیر ټیټ دی او ډیری خلک د بیلابیلو ناروغیو له ګواښ سره مخامخ دي. د روان کال په لومړیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف ویلي و چې په افغانستان کې د اوږدې وچکالۍ په نتیجه کې د اوبو 24 سلنه زیرمې وچې شوي چې له امله یې خلک د څښاک د پاکو اوبو له سخت کمښت سره مخامخ شوي. فلسطینی وسلوالو پرون د غزې د شمال په ویجاړه شوې برخه کې له اسرایلي ځواکونو سره نښتې وکړې او د خپل ځواک د ښودلو لپاره له جنوبي برخو څخه د توغندیو ډزې وکړې. دا داسې مهال ده چې پر غزې د اسرایلو پر ځمکنیو او هوایي حملو له سلو زیاتې ورځې اوښتې دي. د غزې په شمال کې چې د اسرایلو د پوځي عملیاتو اصلي ډګر دی، پرونۍ جګړه ښیي چې په غزه کې د حماس ډلې د له منځه وړو او د برمتو د آزادولو لپاره د اسرایلو هدف تر دې دمه څومره لرې دی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. له بلې خوا فرانسې او قطر اعلان کړی چې په غزه کې اسرایلي برمتو ته د درملو د رسولو او فلسطینیانو ته د بشري مرستو د رسولو په اړه موافقه شوې ده. د فرانسې صدر اعظم پرون اوکراین ته د اوږده وټن ویشتونکو کروز توغندیو او بمونو د سپارلو پلان اعلان کړ. ایمانوئل مکرون په یوه خبري کانفرانس کې همداراز وویل چې که ډونالډ ټرمپ د امریکا انتخابات وګټي، دای به له هغه سره د ګډ کار لارې چارې ومومي. د فرانسې ولسمشر زیاته کړه چې اروپا باید د امریکا د انتخاباتو نتایجو ته له پام پرته دې ته چمتووالی ولري چې ښایي متحد ایالات په بل ځای کې لومړیتوبونه ولري. مکرون وویل که څه هم امریکا او فرانسه ګډ ارزښتونه لري، خو د فرانسې لومړیتوبونه به د ده په وینا لومړی فرانسه او بیا چین وي. او د افغانستان او هند د کرکټ ملي ټیمونه نن خپله وروستۍ دریمه شل اووریزه لوبه کوي. د دوی لوبه د ماښام په شپږو بجو، البته د کابل په وخت د ماښام په شپږو بجو، د هند په بنګلور ښار کې پیلېږي. افغانستان له دې مخکې هند ته خپلې دوه لوبې بایللې دي. افغانستان به تر هند وروسته له سریلانکا سره په راتلونکي فبروري میاشت کې یوه ټیسټ، درې یو ورځنۍ او درې شل اووریزې لوبې ولري. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. ایران ادعا کړې چې د پاکستان په خاوره کې د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه په توغندیو ویشتلي او د بې پیلوټه الوتکو یا ډرونونو حملې پرې کړې دي. د ایران سپاه پاسداران ځواک ته نږدې تسنیم خبری آژانس پرون د دې بریدونو خبر ورکړ. امریکا، ایران او یو شمیر لویدیځ هیوادونه جیش العدل د یوې تروریستي ډلې په توګه بولي. صفی الله ستانکزی او د موضوع نور جزئیات.
د ایران سپای پاسداران ته نږدې تسنیم خبری آژانس تیر ماښام راپور ورکړ چې په نښه شوې سیمه د پاکستان په بلوچستان ایالت کې زرغون غر دی، هغه ځای چې د ایراني چارواکو د ادعا له مخې د جیش العدل ډلې یو لوی مرکز پکې پروت دی. ایراني چارواکو ادعا کړې چې په توغندیزو او ډرون الوتکو بریدونو سره یې د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه په نښه او له منځه وړي دي. دا برید وروسته له هغه شوی چې جیش العدل ډلې د ایران د سیستان او بلوچستان په راس کې په ایراني پولیسو د یو برید مسؤلیت په غاړه واخیسته. په هغه برید کې تېرونه یو ایران نای پولیس وژل شوی وو. تر دې مخکې هم جیش العدل ډلې په 13 دسمبر د ایران پر اساس کې د پولیسو مرکز تر برید لاندې ونیو او لږ تر لږه 11 ایرانی ځواکونه وژل. د امریکا په ګډون ایران او یو شمیر لویدیز هیوادونه جیش العدل ډله یو ترګر سازمان ګڼي. د پاکستان په خاوره تر بریدونو مخکې ایران په عراق او سوریه کې هم یو لړ بریدونه کړي دي. د ایران د سپای پاسداران لخوا د عراق د کردستان په اربیل کې بریدونو توند عکس العملونه پارولي دي. ایرانی رسنۍ د سه شمې په سهار راپور ورکړ چې د ایران سپای پاسداران ځواکونه هغه څه چې دوی د عراق په کردستان کې د اسرایلي جاسوسانو هدفونه بولي په توغندیو ویشتلي. د دغو بریدونو په غبرګون کې بغداد له ایران خپل سفیر وروغوښت او د ایران سفیر هم احضار کړ. امریکا متحده ایالاتونو او ناټو سازمان د عراق په خاوره کې د ایران راکټي بریدونه په کلکه غندلي دي. د عراق په کردستان کې چارواکو ویلي دي چې د اربیل په ښار کې په دغو بریدونو کې لږ تر لږه څلور ملکیان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دغه هیواد له راتلونکو اقداماتو څخه به یو دا وي چې د دغو بریدونو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. دا بریدونه داسې وخت شوي چې په غزه کې د اسرایلو د جګړې له امله په سیمه کې کړکېچ زیات شوی او د جګړې د پراخېدو اندېښنې راپورته کړي. اسرایلو وروسته له هغه په غزې بریدونه پیل کړل چې د امریکا او اروپا لخوا ترهګر ګڼل شوې ډلې حماس په اسرایل د اکتوبر په 8 بریدونه وکړل. له حماسه د سیمې ګڼې نورې وسلوالې ډلې له هغې جملې حوثي یاغیان ملاتړ کوي چې د ایران له مرستو او همکاریو برخمن دي.
ومورېدل چې ایران وایي د پاکستان په خاوره کې د جیش العدل ډلې پر دوو مرکزونو د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو حملې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیگانه وخته په یو بیان کې د حملې په کلکه وغندلې. په بیان کې ویلي دي چې پاکستان د ایران لخوا د خپل فضایي حریم بې دلیله ناقص چې په نتیجه کې ملکی وګړي مړه او ټپیان شوي دي په کلکه غندي. اعلامي خبرداری ورکړی چې د پاکستان پر ملي حاکمیت تیری د منلو وړ نه دی. ایران له دې مخکې، البته یوه ورځ مخکې، په عراق او سوریه کې هم د توغندیو حملې کړې وې. د دې حملو عواقب به د سیمې لپاره څه وي او نور هیوادونه په تیره متحد ایالات به څه غبرګون وښیي؟ د دې موضوع په اړه مې د سیاسي چارو له شنونکي شفیق همدرد سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتلی دي چې ایران دا حملې په کوم ډاټ سره کوي.
ایران په دغه بریدونو سره غواړي هغه خپل نفوذ په منطقه کې وښیي او په منطقوي لحاظ باندې ځان د یو قدرت په توګه باندې چې هم نظامی صلاحیت لري او هم سیاسي صلاحیت لري په دې منطقه کې په خلکو باندې ومني. دا کار یې مخکې د ځینو اسلام پالو ډلو په جوړولو سره دغه په حمایت سره په منځني ختیځ کې همداراز په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې دغه په حمایت سره خصوص دوی غواړي چې د دغه بریدونو سره ورسته د سلیمانی تر وژل کېدلو وروسته چې د امریکا ځینې اډې په عراق کې په نخه کړلې غواړي چې نړۍ ته دا پیغام ورسوي چې دوی قوي دي، دوی په منطقه کې یو ځواک دی او دوی دغه احتمالي بریدونو نه چې ګواکې د امریکا او د اسرائیل لخوا به دوی ته متوجه کیږي دغه ځواب ویلی شي.
دا خو تقریبا اوس مهال داسې ښکاري چې یو بشپړه جګړه د ایران او د امریکا او د متحدانو ترمنځ کې پیل شوې نه ده، لږ تر لږه په نږدې راتلونکي کې اټکل کېدای شي.
بالکل، د حماس کومه حمله چې وه تر ډېره حده پورې دا حمله هم داسې ویل کېږي چې اصلي تراخان د دې حملې هم داسې پای پاسداران وو، یوازې حماس په دې کې وکارول شو. نو جنگ د مغه وم د اکتوبر نه د تیر کال نه را پیل شوی دی په مختلفو برخو د دغه منطقو کې چې ایران نفوذ لري، د اسرائیل او د امریکا د خوانه او دغه د متحدینو د خوانه او د ایران هم د دې خوانه، بیا په مستقیم یا غیر مستقیم توګه د دې تزواب ویلې. نو موږ ویل شو چې دا جنگ یوازې د ایران او د امریکا نه بلکې په یو نو باندې د اوکراین د جنگ نه وروسته د روسیې، د چین د ایران او د غوی د زین متحدینو او د امریکا او د غوی د متحدینو ترمنځ روان دی چې دته یو سوړ جنگ ویلې شو.
بله همدرد صاحب، د دې بیگانه یو حملو پر وړاندې او د یوې مخکینۍ شپې د حملو پر وړاندې به ستاسو تصور څه دی چې د لویدیځ په تیره د امریکا غبرګون څه وي؟
خدا مستقیمن د امریکا په اډو باندې یا د امریکا په ګټو باندې برید نه دی، بلکې په پاکستان کې هم داسې ځایونه په نښه شوي دي، په عراق کې هم داسې ځایونه په نښه شوي دي چې
او بخی همدرد صاحب، د ایران سپاه پاسداران ځواک ویلی دی چې په اربیل کې د اسرائیلو چې د امریکا متحد دی د دوی د استخباراتو مرکز یادځاله یې ویشتلې ده، او پاکستان هم د امریکا متحد هیواد دی.
بالکل په دې کې شک نشته چې دا متحد هیوادونه دي، لیکن دوی ظاهرا دا خبره کوي چې دوی د خپلو مخالفینو په عراق کې د داعش په وړاندې دوی ویل چې موږ دا مراکز د منځه وړي دي یا په دوی باندې حمله کړې ده، او دلته هم د جیش العدل په هغه باندې. نو تر اوسه ایران مستقیماً د امریکا په هغه ګټو باندې حمله نه ده کړې، یعنی دا صحیح ده چې روسي یاغیانو تر شام د دوی لاس دی، لیکن مستقیماً تر اوسه ایران جنگ ته نه دی رامخکې شوی، بلکې په دغه ګروپونه خپل ګروپونه چې په اطراف کې لري دا یې مشغوله کړي دي د امریکا د متحدینو او د امریکا د ګټو خلاف، خو تر اوسه پورې مستقیم مخامخ شوی د امریکا سره نه دی. نو زه فکر کوم چې امریکا هم د غواړي چې د ایران سره مخامخ شي، ځکه امریکا هم په اوس وخت کې د نړۍ په سطح ځینې ستونزې لري.
مننه اوریا، ورسته پوښتنه کلاند جواب راکې چې دا تحرکات به په سیمه کې چې هسې هم د اسرائیل او د حماس د جګړې په نتیجه کې تر ډیره بے ثباته شوي، کوم مهم بدلون راولي؟
زه فکر کوم دا سیمه به نور هم بے ثباته شي. مخکله دینه چې درې کال وړاندې په افغانستان کې طالبان قدرت ته ورسېدل، اندېښنې ورسره زیاتې شولې، او ځینې ګروپونو ته ګویا یو روحیه پیدا شوله. نو داسې ګروپونه به زه فکر کوم چې داسې بریدونه به او دغه حالات به زه فکر کوم چې مسایل به د منطقه کې نور هم متجانج کړي، نه تنها په منطقه کې، په منځني ختیځ کې او د آسیا په جنوب کې. زه فکر کوم چې نور نړۍ ته به هم د دغه حالت چې دغه سپې ور ورسیږي، او زه راتلونکي دوه درې کلونه او دلته د امریکا انتخابات هم دي که چېرته هلته ټرمپ راځي، نو زه فکر کوم راتلونکی کال او نږدې وختونو کې د نړۍ او د منطقې د پاره ښه حالت نه وینم.
د سیاسي چارو شنونکي شفیق همدرد له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي، او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته. پاکستانی چارواکو له افغانستان سره د سوداګرۍ د بندېدو او د ویزو د بندیز په اړه راپورونه تش تبلیغات بللی دي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د پاکستان سفارت له څو ورځو راهیسې د ویزو پروسه بنده کړې، او پر دې سربیره د تورخم دروازه د جمعې له شپې تړلې ده، او د بیا خلاصون لپاره یې خبرو نتیجه نه ده ورکړې. صفی الله ستانکزای د موضوع نور تفصیل اوروي.
د پاکستان حکومتي سرچینې وایي په کابل کې د دوی سفارت د ویزو په برخه کې د رامنځته شوې تخنیکي ستونزې په حل باندې کار کوي. دغو منابعو د نوم د نه اخیستلو په شرط د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي هغه راپورونه چې ګواکې پاکستان پر افغانانو ویزې بندې کړي ناسم او د دوی په خبره یوازې پروپاګاند دي. پخوا هم افغانانو د پاکستان د ویزو لپاره په میاشتو میاشتو انتظار ایست، خو د وروستیو راپورونو په اساس د پاکستان سفارت له څو ورځو راهیسې د ویزو د صادرولو بهیر درولی دی. پخوا له رسنیو هم ګڼو خلکو د سفارت لخوا د ویزو د غوښتنې لیکونو رادیدو په اړه شکایتونه کړي. په دې سربېره له تېرې جمعې راهیسې د تورخم دروازه هم د ترانزیت په مخ تړلې، او دواړو غاړو ته لږ تر لږه زر باروړونکي موټر ایسار پاتې دي. د دې لارې د بیا خلاصون لپاره د طالب چارواکو او پاکستاني لوري خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې. د پاکستان چارواکو بیا د ازادي راډیو مشال څانګې ته ادعا کړې چې دوی له خپل ګاونډي هیواد افغانستان سره سوداګري نه ده بنده کړې. اخو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډي خونی مشر خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د لارې بندېدو تر ټولو ډیر تاوان سوداګرو ته رسیدلی.
کانٹینر آگا طرف تھا موٹر خالی فروٹ ولاڑی دی خالی د مالٹے دکھینو دیا پاکستان نقصان دے دارنگ منگا نقصان